دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د امریکا غږ لومړی سهارانه خبرونه ده د ساعت په خبرونو پیلېږي د سرطان شپږمه نیټه په افغانستان کې د جمهوریت د تاسیس یو 50مه کلیزه ده د دې تاریخ نه یو 50 کال مخکې داود خان د ځوانو افسرانو په مرسته د محمد ظاهر شاه د سلورو لسیزو شاهي نظام ړنګ کړ او په افغانستان کې د جمهوریت بنسټ کې خوده د افغانستان پاچا محمد ظاهر شاه د کودتا په وخت کې په روم کې په سفر بوختو او د چارو سرپرستی خپل د ترزوی سردارولي تسپارلې وي د جمهوریت په لومړیو کلونو کې ځین انکشافي پروژې لکه د سلما بند د کمال خان بند او یاشمیر نور پروژې چې په دې وروستیو کلونو کې بیا بشپړ شوې طرحه او ډیزاین شوې وي د 1950 کال د ثور په اوومه نیټه د خلق دیموکراتیک ګوند کودتا وکړه داود خان او د هغه د کورنۍ ولس غړي ووجل شو بلومبرګ ورځپاڼه د جولای په 14مه غنې کې لیکلي دي چې یو شمیر اروپایي هیوادونه په افغانستان کې د خپل سفارتونو په پرانستلو غور کوي وخت د طالبانو د رسیدونه درې کال وروسته خای د اقدام په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ډیپلوماټیکی رسمیت د پیژندنې لپاره یو ګام وي د ایتالیا د بارنې چارو وزیر انټونیو تیجانی تیرونی په واشنگټن کې د ناتو د مشرانو د غونډې ترڅنګ په مرکه کې ویل چې په دې برخه کې کار کوي او یو هیئت افغانستان ته تللې ده خو د جرمني، برتانیې او فرانسې چارواکو ویل دي چې دوی سم دستي په کابل کې د خپل سفارتونو د پرانستلو پلان نه لري تر اوسه د نړۍ هیڅ وخت په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل د جولای 14مه د محرم 10مه د عاشورا ورځ ده د غورز د اسلام د ستر پیغمبر د مسیح حضرت حسین د وجل کېدو لپاره سره برابر ده د افغانستان په خاني جمهور رئیس حامد کرزی او د جمهوریت نظام د ملي روغ جوړې د عالی شورا مشر ډاکټر عبد الله د دغه ورځ د منځنۍ په مناسبت د تسلیت مراتب وړاندې کړی دي او دواړو په ایکس پانو کې لیکلي دي هله مند چې د دې ورځې فضایل او برکتونه د افغانانو ترمنځ د یو والی رورولۍ او د یو بل د دین او مذهب د درناوي او احترام سبب شي د ننګرهار په ولایت کې د شدید وروختونو او طوفانونو لکبله د مړو شمیر سلويختو او د ټپيانو شمیر 300 تر رسیدل دي د طالبانو د عام روغتیا د وزارت ویان شرافت زمان په خبر پانه کې د دې ارقامو د لوړېدو خبره کړې ده په خبر پانه کې راغلي دي چې دغه طوفانونو ګڼ کورونه او عامسی مه هم ویجاړي کړي دي بل په لاره د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت عمومي رئیس عبدالکریم حسیب یو غونډې ته ویلي دي چې اوس به هفتوار خلک ته نوبت ورکول کیږي چې خپل نمونه ولیکي او پاسپورت واخلي د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د جولای په 14مه د کابل په درې برخو دارالامان، قلعه زمان خان او تنګي ترخیل کې د پاسپورتونو د ویش څنګه پرانستل کیږي او لدې څنګه به روزمره 2000 پاسپورتونه ورکړل شي خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه اوري د خیبر پختونخوا اسماعیل خان ډيري د شمولزو کلی کې د جولای په 14مه په امنیتی پوسټي باندې په بریډ کې دوه عسكر وژل شوی او شپږ نور ټپي شوی دي د دې بریډ مسولیت روسه چاپغاله نه دی اخیسته ډانلډ ټرمپ د اوهایو ایالتي سناتور خپل مرستيال ټاکل دی د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم
د امریکا د متحده ایالاتو مخکنی جمهور رئیس او د 2024 کال د جمهوری ریاست انتخاباتو لپاره د جمهور غوښتونکو ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ د جولای په 15مه د سنا په مجلس کې د اوهایو د ایالت سناتور جیمز ډیوډ وینس د خپل مرستيال په توګه وټاکه وینس په 2014 کال کې د ټرمپ سخت منتقد وو خو وروسته د هغه په متحد بدل شو شغلی ټرمپ په خپل ټولنیز شبکه کې لیکلي تر ډیر غور او د ډیرو نورو ورټیا تر فکر ورسته پریکړه وکړه چې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس دمرستیالې لپاره تر ټولو غوره شخص د اوهایو ایالتي سناتور جیمز ډیوډ وینس دی وینس ندیش کلندی او په 2022 کال کې د سنا مجلس ته وټاکل سو. د سوداګری، بهرنی پالیسی او مهاجرت برخه کې د ټرمپ پلوی دی. شافیا سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
د اسرائیل په هوایی برید کې په سوریه کې هغه مشهور سوریایی سوداګر وژل شوی دی چې د امریکا تر بندیزونو لاندې و. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د سوریې د دولتي مطبوعاتو او د حزب الله د ډلې په حواله ویلي دي چې بي پیلوټ الوتکې د جولای په 15 د دغه سوداګر محمد برا قاطرچی په موټر برید کړی دی. دغه سوریایي سوداګر د لبنان نه سوریې ته روانو چې وویشتل شو. د امریکا د باندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن دوه اسرائیلي چارواکو ته ویلي دي چې په غزه کې اوس هم ډېر ملکیان وژل کیږي او زخمي کیږي. او د کینیا په پایتخت نروبی کې د 200 خزو په وجلو تورن کس نیول شوی دی. د رویټرز خبری آژانس د رپورت لمخې دغه 3 کلن سړی د خپل خزو په شمول د 2022 کال راهیسې 200 خزو وژلې دي. د کینیا پولیسو ویلي دي چې دغه سړی اعتراف کړی دی چې خزو غلولي، وژلي او بیا یې جسدونه په کان کې غورځولي دي. روسه د دې قتلونو انګیزه نه ده معلومه. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ لومړی دا رپورت لرو. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت ریاست وایي چې ټاکل شوی د چهارشنبه په ورځ به په کابل کې د پاسپورت د ویشلو درې نور مرکزونه په کار پیل وکړي چې ورسره به خلکو ته د نوو پاسپورتونو د ترلاسه کولو په برخه کې اسانتیا ورسي. او د پاسپورت د ترلاسه کولو د نوبت موده د میاشتو انتظار پر ځای 2 ته راکمه سي. نور تفصیل د کابل څخه زموږ د خبريال اکرام شنواری پرپورت کوي.
د پاسپورت د عمومي ریاست سرپرست مولوی عبدالرحیم حسیب د سې شنبه په ورځ په افغانستان کې د نوو پاسپورتونو ترلاسه کولو په برخه کې د یو لړ سهولتونو یادونه وکړه. ویل چې د چهارشنبه په ورځ به د پاسپورت د ویشلو درې نوي مرکزونه په کابل کې په کار پیل وکړي چې ورسره به د پاسپورت غوښتونکو د پاسپورت ترلاسه کولو لپاره د انتظار موده ډېره راکمه شي.
لومړۍ څانګه په دارالامان کې د پخواني پارلمان ته څیرمه، دویمه یې په کلی زمان خان کې، شاداب ظفر شهره کې، او درېمه په تنګي ترخیل کې چې مخکې د عدلي وزارت د حقوقو ریاست مربوطو اوس د پاسپورت نوې څنګه کې پرانسل شوی ده. هر څنګه با په ورځني ډول 2000 متقاضیانو ته خدمات وړاندې کوي چې دغه مرکزونو آنلاین سایت به په اونۍ کې یو ځل خلاصيږي. چې کله د غوښتونکو تعداد پر شي، سایت به په اتومات ډول بندېږي او په اونۍ کې به ټول پرمونو ته رسیدنه کوي.
د پاسپورت ریاست د معلوماتو لمخې اوس مهال هر ورځ په کابل او ولایتونو کې 2000 کسان ته نوي پاسپورتونه ویشل کیږي. چې دغه نو درې څنګه د پرانستلو وروسته به د پاسپورت ترلاسه کولو لپاره د پاسپورت د غوښتونکو د میاشتو انتظار 2 ته راکم شي.
او پر اترونکو 15 کې به ان شاء الله مخکې افغاني چا سرتي نام کړی هغه به صفر شي ان شاء الله. بیا د هغې نه وروسته د عمومي ریاست سیټم خلاصي، د هفتوار به خلک خپل سرتي نام کوي. په هفته کې به نه نمبر رسیږي. هفته کې چې موږ په عمومي ریاست کې څومره اجرات کوو، تر هغه اندازه به زموږ سیستم خلاصي، نوملیکنه به کوي شي. او د هفتې تعداد چې زموږ پرسي، بیا به د عمومي ریاست سیستم په اوتومات ډول بندېږي، بلې هفته ته به بیا خلاصيږي. مطلب چې د نه وروسته څوک سبتنام کې په یو هفته کې وینل نمبر وترسيږي ان شاء الله. بیا به ډېر انتظار نه کوي.
مولي حسيب ویل چې په انلاین باندې د پاسپورتونو د ویش برخه کې لافيه تو سانتیاو پر ماسته کولو تمرکز شوی او اوس مهال هر ورځ په کابل کې په انلاین باندې د پاسپورت 6000 غوښتونکو ته نوبتونه ورکول کیږي. هغه ویل چې خلکو ته د سانتیاو رامسته کولو په مخه د کاغذي پیژندپاڼو تایید څنګه د پاسپورت ریاست په انګړ کې پرانستل شوی او په دې توګه خلکو ته خدمتونه وړاندې کوي. دغه د پاسپورت او الکترونیکی پیژندپاڼو سیستم د وسلېدو ته په هم لیک لاسلیک شوی. هغه ویل چې د بانکي چارو په برخه کې د اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره د افغانستان بانک تر څنګ په نورو بانکونو کې هم د تعرفو د تحویلولو لپاره هڅې شوي او کارونه یې په وروستي پړاو کې دي. د پاسپورت عمومي رئیس ویل چې د افغان پوست شرکت سره د هوکړې په بنسټ ټکوره د پاسپورت د خدمتونو رسولو کار پیل شوی چې په لومړي سر کې دا کار د سوداګرۍ وزارت غوښتونکو ته دغه خدمتونه وړاندې شي او په دې ګیرتون کې به د لړۍ ټول هیواد ته وغځول شي. د پاسپورت عمومي رئیس معلوماتو لمخې د پاسپورت ریاست په تیر وخت کې شاوخوا 1.5 میلیون کسانو نوملیکنه کړې چې د دې جملې څخه تر اوسه 9.5% مکتزیانو ته نوبتونه رسیدلي او خپل پاسپورټونه یې ترلاسه کړي. دغه ریاست کوي هغه کسان چې لا هم د خپل نوبت څخه خبر نه دي خپلې پروې دي په سیستم کې وګوري او د ورکړ شوي نوبت لمخې دي دغه ریاست ته مراجعه وکړي. د پاسپورټ عمومي رئیس ویل چې تیر کال 2.5 میلیونه ټوکا پاسپورټ افغانستان ته وارد کړي. په 2023 کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې وخت طالبانو د بیرسېدو وروسته بهرنیو هیوادو ته د افغانانو د تللو د لیوالتیا د زیاتېدو له امله نو پاسپورټونو ترلاسه کول ته د خلکو اړتیا ډېره زیاته شوې چې ورسره په وخت پاسپورټ ترلاسه کول هم تقریبا ناممکن شوي دي. پاسپورټونو ته د اړتیا د زیاتوالي او د پاسپورټونو ترلاسه کول لپاره د پاسپورټ غوښتونکو د میاشتو میاشتو انتظار د دې سبب شوی چې په تور بازار کې هم پاسپورټونه په لوړه بیه وپلورل شي. که سم د طالبانو د حکومت د پاسپورټ عمومي ریاست د پاسپورټونو ترلاسه کولو برخه کې د فساد د شتون په اړه خپرې شوي رپورټونه په کلکه ردوي، خو په تېرو نږدې درې کلونو کې په لوړه بیه د پاسپورټونو د خرڅولو په اړه د پاسپورټ په ریاست کې د ځینو ښکېل کړیو د نیولو په اړه رپورټونه ورکړل شوي دي.
انتظار پای ته ورسېد. ترنو لیدونکو او اورېدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلی شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
قدر من اوریدونکو، د ترکیه دو تر ناکامی هڅې دوه ورځې وروسته د امریکا په خوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ په وینسکانسن کې د جمهوریت غوښتونکو په ملي کانګرس کې راڅرګند. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
د دوه وروسته د ډانلډ ټرمپ لومړی ځل دی چې په عام محضر کې راڅرګندېږي. هغه د خبرو کولو اړتیا نه درلوده. د هغه ایالتي استازو داخله ډکه کړه. دلتا د خپل نوی نومولې شوی مرسیال ولسمشر او د اوهایو سناتور جی ډی وینس سره دی. دا د کال تر ټولو لوی سیاسي راز وو چې د جمهوری غوښتونکو ملي کنوینسیون کې اعلان وشو.
It is therefore my honor to nominate Ohio Senator JD
سناتور وینس نه هدیش کلندې او د ولسمشر ریزو ټاکنو لپاره ځوانان راجلبوي. هغه د کلیوالي امریکای په اړه کتاب هلی بلی الیګی له عمله اهم مشهور شوه. وینس د سمندري ځواک په خوانی نظامی او محافظ کار دی. یو وخت ټرمپ ته د امریکا هیټلر ویل. ولسمشر بایدن د دوشنبه په ورځ وینس د ټرمپ نقل وبالو.
The selection of Senator Vance
د مرسیال مشر تاریخ لیکونکې جول ګولډستین وای د وینس انتخاب غیر معمولی دی. هغه وای اکثره داسې کس د دې چوکې لپاره انتخابيږي چې د خپل پلویانو پرته نور ملاتړي خپل کړي.
زما په فکر ولسمشر ترامپ هیله لري چې دا سه رائے ورکوونکي رائے اچولو ته وهڅوي چې کېدای شي رائے نه ورکوي او بل دا چې هغه خلک ځان ته جلب کړي چې د سناتور وینس په څیر د ژوند سابقه لري.
د مرسیال ولسمشر د اعلان دا خبر د جمهوری غوښتونکو د ملي کنوینسیون په لومړی ورځ د سلیریش سو دولتي استازو په حضور کې اعلان شو. دغه استازو د کاندیدیت په خوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته د خپل رائے ورکولو ژمنه وکړه. د کنوینسیون څخه یو سو ودانۍ لري لاریون کوونکي د جمهوری غوښتونکو د پالیسیو او ټرمپ خلاف مظاهرو ته وتلی وو.
ما فکر کوم چې دا مهمه ده چې خلکو ته یادونه وکړو چې مونږ دوه نوماندان لرو او یو کاندید په څلور دیرش جرمونو تورن دی.
خو د وینس انتخاب او پر ټرمپ د حملې وروسته دا ډله نور هم ځواکمن کړه.
پوښتنه د تیر په اړه نه ده، پوښتنه د راتلونکي په اړه ده چې مونږ به څنګه د یو هیواد په توګه مخ په وړاندې ځو او هغه مسالې چې د امریکا ولسته مهمې دي.
دغه استازي وایي چې دوی نور یووالی غواړي. اوس د دوی د کنوینسیون د لومړی ورځې په پای کې دوی کولای شي د ټرمپ او وینس بشپړ ملاتړ وکړي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
ما متضاد اړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هاین د هری جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
د امریکا ژغ آشنا رادیو د اوتاسیز مش سهارنی پښتو خبرونه اوري د تیری شنبه په ورځ په بخوانی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د بریټ ورسته د جو بایدن د سیاسي راتلونکو په اړه بحثونه تر ډیره خاموشه کړی دي د بلې خوا په داسې حال کې چې ټرمپ د دوشنبه په ورځ د جمهور غشتونکو په ملي کانګرا کې راڅرګند سو او د خپلې مرستیالۍ لپاره نومان غوړ کړ د جمهور ریاست د ټاکنو په دې نه څرګند مرحله کې بایدن د سه شنبه په ورځ د یوې کمپاینې غونډې تیاری نیولې و نور حال پر پورت کې ووري
په داسې حال کې چې جمهور غوښتونکو نومان ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ په ملواکي کې د خپل ګوند په ملي کانګرا کې راڅرګند شو د جمهور ریاست د دوو عمده کمپاینونو ترمن شدید اختلافات له انرژي څخه په ډکو او توندو صحنو لا څرګند شو
تر ټولو غوره جمهور رئیس هغه ډونالد جی ټرمپ دی
بلخوا اوسنی دیموکرات ولسمشر جو بایدن د تیری شنبه په ورځ پر پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د بریډ وروسته له امریکایانو وغوښتل چې په سیاسي بحثونو کې احساسات کم کړي بایدن د دوشنبه په ورځ له ان بی سی سره په خبرو کې وویل د الهام د ټرمپ سره جبر اختلاف لري او ټرمپ او د غوند په پاراون کې او کرکر امسکون کې شکل ناراضیتی رامنځته کوي له بایدن څخه پوښتنه وشوه چې آیا بریډ به د جمهوری ریاست د سیالي مسیر بدل کړي
زنه په هغه موتاسه هم نه پوهیږي
خو داسې معلومیږي چې پر ټرمپ بریډ ورستای سیاسي جنجال حل کړي هغه ملي باس چې آیا بایدن په مناظره کې په کمزوري شکل تر راڅرګندې د ورسته له سیالي ګوښشي کنه
زه هیله منم چې جو بایدن له طوفان څخه تیر شوی وي او دا پوښتنه نور نه وي چې آیا هغه له سیالي څخه ووځي کنه خو نو وړي باید هوځلي
ټرمپ لبري د روسا د دوشنبه په ورځ راڅرګند شو پر اخر کله ورڅخه وشو دغه پلاویانو د مبارزې شعارو نه ورکبل خو بایدن پر ټرمپ انتقاد وکړ
وګوره زه هغه کس نیم چې ویلی مې وی غواړم لومړی ورځ څخه دیکتاتور ووسم هغه کس نیم چې د ټاکنو د نتایجو پایلې ونه منم زه هغه کس نیم چې ویلی مې وی د دوه ټاکنو پایلې بنه منم
پر ټرمپ لبري دروسته دواړو کاندیدانو د یووالي غ کړی خو شنون کې وای دا کلمه ممکن هغه معنا ور نه کړی چې تاسو فکر کوی
دواړه د یووالي غ کوي خو زه فکر کوم چې د مفکورې په لحاظ د هغوی تفاوتونه بنیادی دي او دا هغه څه دي چې فکر کوم مشکل لمن زوړلای شي وای غوښتنه کوي خو زه فکر کوم ګوندی توپ ممکن ظاهري وي
په داسې حال کې چې ټرمپ او بایدن دغه سختي او لیساساتو د ډکې سیالۍ پایتنې کې شوي او د بریا تفاوت هم ډیر کم معلومیږي نور څه کېږي په دې تر اوسه هیڅوک نه پوهیږي د انیتا پاول راپور سمې ولا جلالزای د امریکا غږ
د بدلون پر مهال خلک چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او خلک چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېګنو باور بایلو د ناورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکې وي د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني نړی سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو
رپورټونو ته دوام ورکوو د متحده ایالاتو خوفیا خدماتي اداره وایي چې د وینسکانسن په ملواکي ښار کې د دې اونۍ د جمهور غشتونکو ګوند ملي کنوانسیون د امنیتي تدابیرو په اړه ډاټا دی دوی دا څرګندونه په داسې حال کې کړي چې تیر اونۍ په پخوانی جمهور رئیس وژن کې بریدوسو نور تفصيل پر رپورٹ کې واوري.
د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ټاکنیز کمپاین وایي چې هغه اوس خده. د امریکا فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی په ټرمپ د شنبې د ورځې برید د هغه د وجلو هڅه بللې. ټرمپ وایي چې مرمۍ یې د ښې غوږ نه تېره شوې ده. برید کوونکي د اے آر ډول ټوپک کارولی و. دا ټوپک په متحده ایالاتو کې په څو ډلهیزو وژنو کې کارول شوی دی. اف بی آی شل کلن تھامس میتو کروکس په ټرمپ د برید کوونکي په توګه پیژندلې او خفیه محافظینو اداره وایي چې برید کوونکي د غونډې د ساحې بیرون په ځوابي ډزو کې وژلې دي.
At President Biden's direction.
د پیښې ته په دغه ولسمشر بایدن په لارښوونه په خپل واک توګه بیا کتنه وشي. یو دا چې د برید نه د مخکې او وروسته به د استخباراتي خدماتو او نورو قانون پلي کولو کړنه وپلټل شي تر څو د دې ډار ترلاسه کولو لپاره اړین سمدستي او اوږدمهاله اصلاحي اقدامات په ګوته کړي چې د ملي مشرانو د ساتنې ماموریت ناکام نه شي او د دوی امنیت په خورا اغیزمنه توګه وساتل شي.
سپینه ماړی وای بایدن د ټرمپ سره په ټلیفون خبرې وکړې او وروسته ولسمشر ملت ته وینا وکړه. ولسمشر بایدن د ملت نه د یووالي غوښتنه وکړه او د جنوري شپږمې د پیښې برسېره سیاسي تشدد وغندو. په عین حال کې استخباراتي چارواکي په پنسلوینیا کې د رزروسته د امنیت د ساتلو په برخه کې د خپلې وړتیا په اړه پوښتنو ته ځواب وایي.
مونږ د دې غونډې لپاره د امنیتی تدابیرونو مطمئن یو او مونږ د تاګ لپاره چمتو یو. دا د اتلسو میاشتو پروسه وه. مونږ د اتلسو میاشتو راهیسې په ګډه کار کړی تر څو د دې کنونسیون د امنیت د ټولو اړخونو لپاره عملیاتي امنیتی پلانونه جوړ کړو.
د ملواکي خاروال کیبلر جانسن وایي چې د دې اتلس میاشتنی پروسې نه مطمئن دی او زیاتې کړه چې ځایي لومړی ځواب ویونکي او همدارنګه د دولت قانون پلي کوونکي د جمهوري غوښتونکي ګوند د کنونسیون د امنیت ساتنې لپاره تیار دي. په ان حال کې په امریکا کې رسنیو په پنسلوینیا کې د اف بی آی کارکوونکي وښول چې د مشکوک برید کوونکي تھامس کروکس کور ته ورغلي او تلاشي کوي. روسه دا نه معلومه چې هغه په ټرمپ پولیټیزي کړي. دا و د ارش عرب اسادی د رپورت پښتو ژباړه نظرانی یوسف سي امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي خو امریکا غږ په پورش منتي خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 او 1 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماخبنۍ پښتو خپرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15590.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راس خپرونه پا لندو سپو 2015.0 میگا هرتز در نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پا لندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه پا لندو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز او ریدلی شید.
درنو ریدونکو په ننګرهار کې سختو اورښتونو او طوفانونو په لسکونو کسان مړه او ډیر مالی زیانونه اړولې دي. په سیمه کې چارواکي وایي چې کېدای سي د مړو او ټپیانو شمیر تر دې هم زیات سي. د جلی تیز باد او باران په دې طوفان کې ډیر مالی او ځاني زیانونه رسیدلي او په ډیرو ځایونو کې د ونو چپکېدلو له امله لارې بندې وې. نور حال پر پټ کې ووري.
په ننګرهار ولایت کې تیر ورځ د سختو اورښتونو او طوفانونو یوې چپې په لسګونو کسان مړه او په سلګونو نورې ټپیان کړل. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې تر دا مهاله 348 تنه ټپیان او د 40 کسانو مړی د ننګرهار سیمه ییز روغتون او د بی بی فاطمه زهرا ولایتي روغتون ته راوړل شوی او لا هم ټپیانو راوړل جریان لري.
څه کوم ډول سوال کې چې دا اوس خمزوی روغتون ته راوړل شوی دی. اته یې نه وی شهیدان دي
او تقریبا 200 پوری دا زخمیان دي. دا خو ابتدایي ارقام
دا راپورټونه لمخې زیات ځاني او مالی زیانونه د ننګرهار ولایت د سره رود بیسودو او د بټي کوټ په ولسوالۍ کې خلکو ته رسیدلی دي. دا ننګرهار ولایت د سره رود په ولسوالۍ کې د یو کور د چت د غورځیدلو له کبله د یوې کورنۍ 15 تنه مړه شوي دي.
پرون په دغه ځای کې چې د باد او غلې په وځي وو باران ورسره وو، نو دلته چې باران شروع شو نو دا محمد ځای چې کوم دی دا په د خلکو باندې را غورځېدلی دی، او دې کور کې 15 نفره فامیل وو، نو دې کې 1 نفر مړه دي.
په همدې حال کې راپورونه وایي چې د کونړ په ولایت کې هم سختو بارانونو 15 تنه مړه کړي دي. د هیواد ځینو نورو برخو څخه هم د باران له کبله د ځاني تلفاتو راپورونه ورکړل شوي دي.
کره د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې په دوبی کې مونسون فعال کیږي، او د مونسون څپه له هندوستان شروع کیږي او د افغانستان د په ختیځو ولایتونو کې په دریو میاشتو کې فعال وي. دا مونسون صفه د چټک اورښتونه سبب ګرځي او هم طوفانونه رامنځته کیږي. دا طوفان چې پرون رامنځته شو هم د هغه د اتموسفیری فشار د لوړ فشار په کابل ساحه کې او ټیټ فشار د پاکستان لاهور په سیمو کې رامنځته شو چې دا په خپل ذات کې بې ساره وو. دا داسې طوفانونه کېدای شي چې په راتلونکي کې نورو ختیځ ولایتونو کې هم رامنځته شي.
د طالبانو حکومت د هوا پیژندنې ادارې خبرداری ورکړی چې په راتلونکي ورځو کې هم د بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا او خوست په ګډون په شلو ولایتونو کې تندر بارانونه او سیلابونو خطر شتون لري. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
پدرمون اوریدونکو محمد داود اتګزی چې له سوزو راهیسې په پاکستان کې میشت وو، افغانستان ته تر رسنېدو وروسته که څه هم د خوشی احساس کوي، خو د بلې خوا د یوای چې د بیروزګاری په سبب یې کورنۍ له سختو کړاوونو سره مخ ده. د بلې خوا د شاغلي اتګزی لور امینه وایي چې په پاکستان کې ښوونځي لوسته، خو خپل هیواد ته تر رسنېدو وروسته د ځینو ستونزو سره مخامخ ده. د جنو ستونزو له سبب محروم ده. جنون کې وایي چې د نړیوالې ټولنې په ګډون افغان سوداګر هم د رسنېدونکو افغانانو لاسنیوی وکړي. نور حال د شمس آریان پرپورت کوي.
محمد داوود نږدې 2 لسیزې د پاکستان په لاهور کې میشت او د کباړو په کاروبار بوختو، خو وروسته له هغه چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په ایستلو پیل وکړ، محمد داوود وایي چې د پاکستان حکومت له لوري په ډېری بې عزتۍ افغانستان ته وشړل سو. که څه هم نوموړي په خپل هیواد کې د خوشی د احساس خبره کوي، خو بل لور ته وایي چې د بیروزګاری په سبب یې کورنۍ له زیات کړاو سره مخ ده.
د شپې په لوسه چاپه را باندې ول، دغه سیده ماشومان سره خپه بې احترامي، خپه بې عزتۍ باندې راوړلو، او دلته و سانډیواله راغلی خپل وطن ته، خپل د وطن باندې مونږ راضی دانی چې نه راضی خپل په وطن باندې مونږ خوشاله یو، خو چې د وطن کې وس مونږ دلته مونږ ته د مشرانو د دغه ته اله کو چې مونږ ته مقصد یو کاروبار جوړ کی، یو رېړی راته پیدا کی.
امینه د محمد داوود هغه لور د چ په چهره او خبرو کې اوس هم د پاکستاني پولیسو د ویری نشلی دل کیږي. محمد داوود ته اقتصادي لاسنیوي او امینه له طالبانو غواړي چې په افغانستان کې د زده کړو اجازه او زمينه ورته برابر سي ترڅو پراتونکو کې ډاکټر سي.
دا وطن مالان مې دا درخواست دی چې د مال پلار سره کومک وکړي ترڅو مونږ مکتب وایو، او افغانستان سره کومک وکړم. ډاکټر سم یو غواړم یا معلم سم.
مړی تاریانو چې څه چل وکړو، څه کاروبار نسته، زندګي مو برابر نه ده، یعنی ډېر پریشان وي. دا بچی مې مکتب کې ورکړی و، د دوم کې مکتب ویل، اوس دلته دا ما تاریانه د زدې تاریانه من چې زدې بچانو سره څه چل وکړم.
د رواني جولای میاشتې پر 9 د ملګرو ملتونو عالی کمیشنر یا یو ان ایچ سی آر مشر فلیپو ګرندی پاکستان ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې ویلي چې دغه اداره هڅه کوي تر څو د ستنېدونکو افغانانو لپاره د نورو اسانتیاو په ګډون دندې هم رامنځته کړي. شرنکی افغانستان ته د ستنېدونکو افغانانو لپاره د نړیوالو مرستو تر څنګ د سوداګرو لاسنیوي هم اړین ګڼي.
یو موج د ماجرینو کرازی تبند لوجستیک غواړي، د دې آمادګي غواړي، د تعلیم مسله، د صحت مسله، د دوی د بیا استوګنې مسله، د دوی حقوقي مسله چې تاسو مکیلې دا یو بوج ده.
د کډوالو دراستنی دوه لړۍ په داسې حال کې ادامه لري چې د محمد داوود په څیر اکثریت کورنۍ دي اقتصادي ستونزو ترڅنګ د خپل لونو زده کړو ته پاندې شنه کې دي. شام سارین، امریکا غږ.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.